یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی، لوګر او ځینو نورو وروستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. د کابل په سید شهدا ښوونځي کې تر خونړي برید وروسته څه باندې 300 ښوونکي چمتو شوي چې وړیا درس ورکړي.
دا کار معلمین په دې لپاره کړی دی چې هغه زده کوونکي چې هلته پاتې دي هغه ته یو مثبت روحیه ورکړي.
د بښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له کنوانسیونه د ترکیې د وتلو په غبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کیږي. او په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث درو د ملي ماتم او د طالبانو د اوربند په اعلان خبري شوې.
د قطر پلاوی له ابتدان له اولی ورځې نه طالبانو باندې دا غش کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده.
دا هرڅه تر خبرونو وروسته چې احمد شیباری وایي.
په افغانستان کې نن ملي ماتم دی. واشنگتن پر طالبانو شغ وکړ چې د اختر اوربند تمدید کړي او اسرائیلي الوتکو په غزه کې 113 هدفه په نښه کړل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې حکومت نن د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ او اروپایي ټولنه ورسره مله شوه چې د کابل په دشتي برچي کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له عصري ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغ نن نیم ځوړند دی او ولسمشر اشرف غني د تېر یکشنبې په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د دې پیښې د مړیو او ټپیانو له کورنیو سره په غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سې شنبې ورځ ملي ویر اعلانوي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لخوا د 3 ورځو لپاره د اوربند اعلانولو هرکلی وکړ او له دې ډلې وغوښتل چې هغه وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل له طالبانو او له افغان مشرانو غواړي چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو دا یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شر خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. شغلی پرایس هغه راز وویل چې متحده ایالات په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د شنبې د ورځې خونړی برید چې لسګونه زده کوونکو ته پکې مرجوب له واوښته غندي، خو دا هم څاري چې څوک د دې برید مسؤول دی. پرایس زیاته کړه تر دې مخکې ته دا ډول حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی. طالبانو هم دغه برید خندلی او په هغه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د 3 ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپل اړخه ورته اوربند اعلان کړی دی. د تخار ولایتي چارواکي وایي تېر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د 4 ماشومانو په ګډون 6 کسان مړه شوي دي. د تخار د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي.
د ورساج، فرخار او تالوقان ترمنځ لارې بندې دي. د فرخار، تالوقان او د بدخشان پر لاره زموږ کار روان دي. وسایل سیمې ته استول شوي او د سروې چمونه په ساحه کې دي.
نیکپور زیاتوي چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګي په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی. د هرات چارواکي وایي د هرات کندهار لویه لار له پرون غرمې راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وویل د دې ولایت د ادرسکان ولسوالي اوسیدونکو د مخدره موادو د قاچاق په تور د یوه کس ته نیول کېدو او کابل ته د هغه د استولو په اعتراض کې دغه لار سهار مهال تړلې وه.
د ادرسکن ولسوالۍ خلکو استازونه نور سره هغه چې خپلې غوښتنې له والی سره مطرح کړې او والی هم ورسره ژمنه وکړه چې غوښتنې به له اړوندو مسؤولو چارواکو سره شریکې کړي له اعتراض څخه لاس واخیست.
د هرات ادرسکن ولسوالۍ د هرات ښار د ختیځ په 15 کیلومتره کې د هرات کندهار د لوی لارې پر سر پرته ده. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ میشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د 24 کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدف په نقشه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي دي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي. اسرائیل وایي چې 15 وسلوالي وژلي، د وسلو فابریکې په نقشه کړي، د وسلوالو د وسلو ډیپوګانې له منځه وړي، د هغوی کینستلي تونلونه یې وران کړي، همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي. له غزې اکثر ویشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي. خو شپږتنې د اسرائیل په جنوب ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو پور کورونو ولګېدل. او روسي خبر ده چې د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل سباندې دوه کلن سفر پرون د می په لسمه نیټه پیل کړ. وزیریس ریکس تحقیقاتي سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګر له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مند دي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 288 میلیونه کیلومتره دی او وزیریس ستور بیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاویدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یو مینی بس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسمان تیږې نمونې به له ځان سره راوړي.
احمد شیبرو خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو لومړی مطلب ته. نن په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. افغان حکومت ویلي د ورستیو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف به نن په ټول هیواد کې د فاتحې مراسم او د قرآن ختمونه ترسره شي. دا وروسته له هغه چې د روانې اونۍ د شنبې پر ورځ په کابل کې په خونړي موټر بم حمله کې لږ تر لږه 50 زده کوونکي ووژل شول او شاوخوا 1.5 نور ټپیان شول. له دې وړاندې په لوګر کې په ورته موټر بم حمله کې 15 تنه د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د پل علم ښار ته د کانکور په ازموینه کې د ګاډون په هدف ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په خاطر ملي ویر. افغان حکومت وایي نن د وروستیو پیښو د قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف په ټول افغانستان کې د فاتحې مراسم او د قرآن کریم ختمونه کیږي. دغه شان به په کور دننه په دولتي ادارو او بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند وي. په افغانستان کې اروپایي ټولنې هم پر خپل ټویټر لیکلي دي چې له افغانانو سره د یووالي او د وروستیو پیښو قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف خپل بیرغ ښکته کوي. دوی دغه شان لیکلي دي چې اروپایي ټولنه د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ښوونځي د موټر بم حملې له امله لږ تر لږه 50 زده کوونکي چې انجونې هم پکې وي ووژل شول او تر 100 نور ټپیان شول. له دې وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پل علم کې لږ تر لږه د 12 ټولګیو 15 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو ترسره کوونکي چې له امله د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا له لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې له غوړو هیوادونو غوښتنه شوې ده چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه خونړۍ بریدونه غندل شوي او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنیو سره په دې اړه خواخوږي ښودل شوې ده. د دغه خونړیو حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، که څه هم افغان حکومت طالبان د دغه ډول بریدونو مسؤل بللي، خو طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړي او د لوګر د برید په اړه چوپ پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ډول خونړیو پیښو نه وروسته وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه اوربند هرکلی کړی او پر خپل ټویټر لیکلی دي چې وروستۍ اونۍ د افغانانو لپاره خونړۍ وي چې درانه بیه یې پرې کړه.
ښاغلی خلیلزاد لیکلی دی چې دوی د دایمي اوربند غوښتونکي دي او د روانې جګړې پای ته رسېدل غواړي. افغان حکومت هم د اوربند هرکلی کړی خو په تلپاتې اوربند یې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې څباندې 300 ښوونکي چمتو شوي چې د کابل د سید شهدا او د 14مې حوزې په ټولو ښوونځیو کې په رضاکار ډول تدریس وکړي. دوی دا تصمیم د شنبې پر ورځ د سید شهدا پر ښوونځي له مرګونی حملې وروسته ونیو. یو شمیر دغه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې زده کوونکو ته د زده کړو روحیه ورکړي او د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي. تفصیل په دغه راپور کې
لزګونو خونکو په لیکلي بڼه د کابل ښار د سید د شهدا او د 14مې حوزې په نورو ښوونځیو کې چې د خونکو د کموالي ستونزې لري په رضاکارانه ډول تدریس ته چمتووالی ښودلی دی. دغه تدریس ته د طلبه او د دغه چارې تنظیمونکي امان فرهمند وویل له دغه کاره د دوی هدف دا دی چې زده کوونکو ته روحیه ورکړي او تدریسي ساعتونه ضایع نه شي. خاغلی فرهمن وبل تر اوسه له 300 ډیر ښوونکي چمتو شوي چې د 14مې حوزې په ښوونځیو کې تدریس وکړي. د دغه ښوونکو نومونه په فیسبوک پاڼه هم خپاره کړي دي. دغه په خبره د دغه داوطلبو ښوونکو ډیری نارینه او ښځینه هم پکې شامل دي. د نوموړي په خبره دغه داوطلب ښوونکي ډیری د بیلابیلو بنسټونو کارکوونکي او یا وزګار لیکلوستې کسان دي. د وبل په پام کې د چنن د ښوونځیو له مدیریت سره همغږي وکړو چې دوی څومره ښوونځیو ته اړتیا لري. د اړتیا سره سم به ښوونکي جذب شي. یوازې د سید شهدا ښوونځی نه دی بلکې د چل دختران، فیض محمد کاتب، شهرک صفا، د زینب الکبرا او دغه شان د کابل په لویدیس کې ډیری ښوونځي د ښوونکو د کموالي ستونزې لري. دوو داوطلب ښوونکو حسین توتاخیل او رازی ازادي راډیو ته وویل
دا کار چې دی معلمین د دې لپاره کړی دی چې هغه زده کوونکي چې هلته پاتې دي هغه ته یو مثبت روحیه ورکړي او د دې لامل شي چې دوی بیا خپل زده کړه نیمګړې پرېنږدي.
دا روحیه به هغه وخت پیدا شي چې دلته ډېر زده کوونکي دي چې ساعتونه یې خالي دي په ښوونځي کې استادان ډېر لري درسي ساعتونه خالي دي او شاید
ډېر وخت به خوشې پایشي. په ورته وخت کې د سید د شهدا د ښوونځي زده کوونکي وایي په هر راز شرایطو کې به هم خپل درسونه ته دوام ورکړي. نادرې حسیني وویل
خوشاله مستم کې
یو بار مو رایوان درس وکړم. دی وویل خوښیم چې دا طلب ښوونکي موږ ته په وړیا توګه تدریس کوي. له دې سره موږ په دوه برابره قوت خپل درسونه وایو. موږ ماته نه منو که یو امینه و بجل شوه زر نور امینه آماده دی چه درس و بایی. خود تر یاد پیخ و روستا ده سبرگل پشان زده کون که همشته چه کورانه ورته نور اجازه نور کوی چه خونزی تا ورشی او دلیل هم داده چه پسو مرگون حملو که دو دوی همزولی و بجل شوه. دوائی سوز علی تهدید کو خمون خونزی تا ادامه ورک مظاهره مهم وکر که پر روان دی سوش راغلل زمان پا خونزی که چاودن وکر زو زما غند نور همشتا چه کورانه اجازه نور کوی چه نور درس ووی راتوائی ستا ملگیری چه درس ووی دولستم تولگی تا ورسیدل هاگوی سشول چه توز همزی زی پری نخودم چه کورس تلالشم. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایاند وایي مخکې له دې هم د داوطلبو ښوونکو د تدریس تجربه لرو چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نجیبې آریان وویل که څه هم 15,000 ښوونکي د کابل په ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي خو بیا هم د ښوونکو د کموالي ستونزه شته.
موږ د رضاکاره ښوونکو تجربه په ننګرهار کې درلودله چې مثبته پایله یې درلودله. تقریبا له 1400 څخه زیات ځوانان دې ته چمتو شول چې ښوونځیو کې دوی زده کړې ورکړي. که څه هم 15,000 ښوونکي په کابل ښار کې د زده کړو په ورکړې باندې بوختي خو اړتیا لیدل کېږي چې عقلزامې ښوونکي جذب شي. خو شته دي داسې معرف دوستان چې له خپل معرف سره مرسته کوي. موږ تعهد همدا ده چې عقلزامه ښوونکي جذب کړو نه یوازې په 14مه ناحیه کې بلکې په ټولو ناحیو کې.
دا په داس حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې څه باندې 500 زده کوونکي وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان شوي دي. لدې حمله وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل خپل دوهم مرستیال سرور دانش ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د خلکو په مشوره په دوو اونیو کې د یادې سیمې امنیت ته یوه طرحه جوړ کړي. د یادونه ده چې د کابل د لویدیځ اوسیدونکي د ځانګړو ورځو د نمانځلو په مهال لکه د محرم په لسمه کې خپل امنیت په خپله نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ګازو او تیلو ټانکرونو د سوځیدو په پیښو کې خصوصي سکتور ته شاوخوا $200 میلیونه زیان رسیدلی. د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې له زیان سربیره په بازارونو کې د ګازو او تیلو بیې هم لوړې شوې او د موادو کمښت رامنځته شوی.
اخرنی راپور چې د اوټاک تجارت سرمایه ګذاری د طرفه نه خور شوی دغه ټول زیانونه چې په دغه سکال کې تقریبا د دې ټول زیان د $200 میلیونه په شاوخوا کې اټکل شوی دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په نړیوال معیار برابر د سون توکو او ټانکر موټرو لپاره د تمځای نشتون او پرلپسې اور لګیدنو ته په کتو اوس هم د دې احتمال شته چې ورته پیښې بیا تکرار سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د هرات په اسلام قلعه 2 ځله په فراه، کندهار 2 ځله د کابل په دروازو او تر ټولو وروستۍ یې د اور لګیدنې پیښه بېګاش په بغلان کې وه چې په دې پیښو کې 200 د ګازو او تیلو ټانکرونه سوځېدلي او زیانمن شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په وروستیو 5 میاشتو کې شاوخوا 122 غیر دولتي موسسو ته چې 145 کورنۍ او 8 بهرنۍ وي د فعالیت جوازونه ورکړي. د دغه وزارت ویاندي نوریه نهضت نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دغه موسسې د حکومتولۍ او عامه خدمتونو، د اقتصاد او کرنیزو چارو، ښوونې او فرهنګ، خوندیتوب او عامه تغذیې په سکتورونو کې یو شمېر پروژې تطبیق کړي. نوموړي زیاتوي دغه موسسې ته د جواز ورکولو له درکه 2,600,000 افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دمګړې 1,944 کورنۍ او 268 بهرنۍ موسسې له اقتصاد وزارت سره ثبت دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 و اویا افغانۍ 5 دېرش پوله، یوه اروپایي یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 1,06 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 250 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,49 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پریکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه کړي. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضي ناستو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. راپور په دې اړه واورئ.
د ښځو او د بشري حقونو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون 10مه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارټ ویلي دقیقا 10 کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پریکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو ښځو او نجونو امنیت او آن ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کلمارټ وویل وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 10مه یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې ښځې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې ښځې وبیریږي هغوی واټونو ته راووتلې، د دې پر ځای چې ناهیلي شي جرأت یې پیدا کړ او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شو محدودیتونو سره سره په یو شمیر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یو هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیانې خوندي او عاملان محکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د دې هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پرېکړې د چې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې او دغه پرېکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
پنړی کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا لغه
اکشن
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. اوس هم د وزیرستاني قومونو ولسونو د دود او کلچر په اړه تاسو ته یو راپور لرو. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي بلکې میلمه له میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ترې رخصت اخلي. په دې اړه زموږ همکار په وزیرستان کې د میلمه پالنې د دود په باب یو کلتوري رپورټ چمتو کړی.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړي مخکي د ملمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي بلکې تر هغه ملمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمه ته ستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاوچاته لکندو پوری ملمورزي قربانې لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخاور عبدالانو رازاده رادیو ته وایي په وزیرستان کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه ته پیر کوي.
کتل سی یو ول ما د لره دی وی یو د نش دی دی وی یو ور کاندو ول ما وی کاندو می جوتا وی ای لکه ای سکیز د خسنا یا د منګاله نا روسی په صحه کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می سوکړه کی سیک بیلی سیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه لار ډبال په خوی مصر زړه می ځایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا ول ما سه مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سکه بعده خبره وته او کوه د مود پر ډره بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مایز در مداخله او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي. د زیاتوی کسان په خو امکانات لګو خو اوس له حجرو نیولې بیا د ملمه لپاره د ناست او سدو ټول خ بندوبست شته.
ولما چریسی سمیر ټګما دی ذاته ورکی چا د پسوی وخت په سالو لوي چې د سرګي واته سرګول لوي چې کونډي ماړي واته ستال بار جوړ کې ښه غېړي مستو وغا تر و پتی چې دانه کا ساسي پام دي چې مدو وې ذاتي چې مسارو شي یا مستو پارو شي پاپیر میر دغه دا پر خوري کی چې څه پر مشتاکا تر کې بیا غا بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو ویدری دی فلو دانه کا صدای نه دی د بستر نه وانتا د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګي سواخ کی دا دانه کا صد پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي دی.
قومي مشر حبيب خان مدخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملمه پالنه یو ډول ده للی رسی مورغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښتو
لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما څه به په خص کې دلا دا څه وي د ولمنه کې ټاغه وي یو ولما دا شوي چې د لره جي نارو شي دا نکسا پسه وي یو ولما دا شروع شي چې دا نکسا لکه لان وخت کې درشي څرګه وي دغه دا نکسا چې کې ما دود د میر د خص د خلک د رسم د رواج لکه یک یوه منزودو بدله نه دوم
په وزیرستانیو کې دا دود هم شته چې د کلي یا قوم میلمنو ته بیا ډېر په شانداره ډول په یوه لویه قومي جمع یا حجره کې میلمستیاوې جوړوي او که میلمانه قوم ته ډېر محبوب وي او یا یې قوم ته صادقانه څه کړي وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو پاکستان ته هلته چارواکو پریکړه کړې ده چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې ځینې توریستي یا سیلاني سیمې له هغې ډلې رازمکه او ځینې نور ځایونه د اختر په ورځو کې تړلې پاتې وي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال څانګې خبریال رپورټ رالیږلی.
ډیپټي کمشنر شمالي وزیرستان له اړخه جاري شوی بیان کې ویلي شوی چې د اختر په ورځو کې د رازمک او نور د سیل ځایونو ته ځایي او بهر نه خلق ورتک زحمت نه کوي. د کورونا ناروغي د مخنیوي په خاطر به د غسیمو ته سیلانیانو ورتک بنوي، خو ځایي خلق وای چې د احتیاطي تدابیرو سره که ورته اجازه وشي ځکه چې رزمک او نورو سیمو کې د شغل او نندارو همدغه ورځې وي. د میر علی اوسیدون کې عادل داوړ په دې اړه وای
کورونا یو مسله ده اوس خو که زه ویایم چې د میر وزیرستان ماحول خو اسې ډېر ډیپرس وي زونون چې دی دا خو عید ته ډېر خوښېږي. په چار دو حکومت ته چې د درې ورځې د عید کې مې د وزیرستان شه د خوان ځایونه دي دغه داسې په طریقه باندې خلوص کو په ایس او پیس شیننه چې کې مدو د خلک ازوی داخله خلوصا کو نو دې سره دولته کې دغه امن کلچر یا پرموټ شي.
اسحاق وزیر وای ټول کا لبدو په خوستړی شوی د اختر په ورځو کې قانونداري وکړي، احتیاطي تدابیر به په پام کې ونیسي او حکومت ته هم غنې غونې نه پریدي.
بده مرغه دوی دا پرابلم جو شوی دی چې د کورونا په وجه سره باندې لاکډاون وي دلته کې نرمي روانه شي. ای سو پیس دا مطلب شي سټریټ فور فارو شي خو یو مخه دا بندوي ځکه چې دغه سره د خلک معیشت باندې خو په دا سره چې او سره ورسره د خوشي و د مخت موګه د خلک ته ورکړای شي.
خو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې مجبور دي چې اقدامات وکړي. په ټول ملک تفریحي یا د سیل ځایونه بندي، رزمک او خواوشا د سیل په ځایونو کې د اختر په ورځو کې زیاته ګڼه ګوڼه وي. نه غواړي چې کرونا وایرس خور شي نو رزمک او نور د سیل ځایونه به بند وي، خلک ته ناراضي. د خلاف ورزۍ په صورت کې به قانوني کاروایی کیږي. دا یادونه ده چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په غرض خیبر پښتونخوا حکومت سوات مری کلام او نور د سیل ځایونو ته هم د سیلانیانو په ورتګ بندیز لګولې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ستاسو لا پیغامونو
اوبدان دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او نظامي معیشتهمدي هغه وایي چې برقي تذکره ونه لري نه درکوو او دا سیم د تقاوت په حساب کو. نو په هلمند کښې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب وي کله څه ډکه دی خو په یوه بانه او بله بانه باندې دندوي میاشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي وي دا د بل پر وظیفه باندې تللي دي نو هغه پلار په ژوندي نو حقوق نه حقوق نه شي ترلاسه کولی نو په مړې خدشي نه شي ترلاسه کولی ځکه چې دی د بل زوی دي د بل ولایت دی د بل عسکر تښتې د هغه په ځای باندې بل څوک څوکوي. نو دغه یو مشکل دی دغه که چېرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسوو مهرباني.
عبدالله نوري یم له زابل ولایت څخه. زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلک موټران په چپه کېږي د لوړو خلکو څخه مې دغه هیله ده چې د زابل په منډو کښې دغه لاره ډېره خرابه ده، دغه دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام.
د احمدشاه بابا د مینې یعنې د ارزان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړي دي کورونه او مېلې د سرخان نمندګان څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی. دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلش شرف پنځه باندې خبرونه کوو. که انټرنیټ مو خوي په ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم اوریدلی شي. وخت د غرمې دولس نیمې شوې. احمد شیبر توار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او د دایمي اوربند غوښتنه یې کړې ده. شاغلی خلیل صاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی، سو د ده په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسی شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې پر ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي. په افغانستان حکومت نن د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د دولسمو ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دې ښار ته ورغلي وو. د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د هرات چارواکي وایي د هرات کندهار لویه لار له پرون غرمې راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د ادرسکن ولسوالي اوسیدونکو د مخدره موادو د قاچاق په تور د یو کس نیول کېدو او کابل ته د هغه د استولو په اعتراض کې د خلاوت سهار مهال تړلې وه. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼمېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې یو سل او دېرش هدفه په نقشه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا دوه سوه توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو ادارې د 1215 کلونو ترمند ماشومانو ته د کووید 19 پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم 15 دقیقې 19 بحث لرو چې د کابل پورستیو خونړیو حمله هم دارنګ په لوګر او ځینو نورو سیمو کې بریدونو باندې او ترڅنګ د ملي ماتم او د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان باندې پکې بحث شوی دی.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسفه یم چې
حکومت حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. له مرګونو پیښو چاودنو او جګړو ډکه د روژې میاش په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان، دا ټول د هغه خلکو لپاره څه لري چې په تیره روژه کې په بیلابیلو پیښو چاودنو بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. څوک د دغه پرله پسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي؟ حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلی؟ دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې، مننه ترې کوو. همدارنګه د امنیتي چارو کارپوه عبدالباري عارض را سره دی. له دواړو میلمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري له ده سره خپلې خبرې پیلوو. اندړ صاحب، ولې ملي ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو، ولې مو پرېکړه وکړله چې د افغانستان حکومت د سه شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګ د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. وروستۍ پیښې خصوصا پروژه کې وروستۍ ګونه د طالبانو لخوا په ولایاتو کې جګړې د جګړو تیزوالی وروستۍ پیښې د لوګر او د دشت برچي پیښه ده. هغه څه اوسي حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه، په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوې وې، په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی و. په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په هغو کورنیو باندې سي خپل خپلوان لاس ور کړی دي، اولادونه لاس ور کړی دي، هغه دي کورنۍ نږدې غړي لاس ور کړی دي غوی لپاره او د هر غ د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
خغله اندر دی طالبانو لخوا اعلان غوښو چې دوی به درې ورځې وربند مراد کړي او لکتر لګه تاروزی بریدونه به په اختر کې نه کوي. راته ویل شي چې تاسو ته دغه وربند اعلان دی طالبانو لخوا په سمانه دی په دې روزه کې په دې اختر کې
دا سې طالبانو دی دغه وربند سمانه ده. لومړی خو دا خبره ډیره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته سپیږی کې د افغانانو دی یو افغان وژنه دی وی ثانیه لپاره باندې کې هغه اقدام ته هر کله کوي او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې سیاسي مخ لپاره نه، نه داسې پریکړه چې هغه یوازې دی ډلې دی ګټو لپاره وي، تنها دی یو نمایش وي، دغه سي اقدام نه. په مجموع کې د بتسمان حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی سي لیګل دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکرات ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده. او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري له لحاظه، یعنی په هر لهره پلاوه اوربند کله چې جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي سي یو حل ته ورسیږي، یو توافق ته ورسیږي، نو لومړی اوربند دی. یو وار به جګړه، یو وار به ټوپک کړي، یو وار به تورک دي، یو وار به خبرې تسره کینی. که دا مذاکرات به څه معنی ولري چې جګړه دي دوامدار یو مذاکرات به کوم، نو خو دې مذاکرات خو اصلا معنی نسته. نو لومړی باید اوربند وسی. نو اوربند د موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې موږ بلکې د ټول هیواد د ټول اقشار او همدغه غوښتنه ده.
ډیر مننه اندر صاحب. یو بل شی چې تاسو راځی کیږي، زه غواړم چې ځینې هغه پښتنې وکم چې طالبان یادایي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په وروستیو پیښو کې هغه په څرګند لاس لرل ردی، دوی وایي واځي په نظامی اهداف بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري، دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري. په ځینو نورو خنړیو بریدونه کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلې دی، ولس کسان خزي او ماشومان وژل شوی دي، چې دا ملکی مرګ شوبل ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته لدې چې مشخص شواهد وړاندې کړي. مثلا همدغه د لوګر او دشت برچي د مسایلو په اړه کراته وایي، تاسو رقم د شواهد څه چې فکر کوي طالبان په کلاس لري په داسې حال کې چې غوي ردی؟
زه یو دوه ډیر واضح دلایل وایم. لومړی دلیل خپل د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپل دغه تیر اوربند د شاهد ګرځولې اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي. یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاوش په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سو دي، دا معنی ده چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نه، طالبانو تر چتر دي سره وباسي او طالبانو دی اوربند اعلان کړی یا هغوی دی بیا اوربند مات کی. نو یو دلیل دا ده چې طالبان عمومي چتر دی، د ټولو هغو تروریستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دی. طالبان که په مستقیم ډول باندې د وی پی مسولیت واخلي کې نه واخلي، دا دوی ترګرځي ځکه چې دوی خپل دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل درته وایم، لا امریکایانو سره طالبان هوکړه وکړه یو کال لغوی سره یو اوربند اعلان کړی او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګاو به ساتل یعنی هغه څونه راووتو چې لا پلان ډول وای مشیت طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو نو امریکایانو د یو کال لبشپړېدو وروسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وجل سوی نو زم کدلته د طالبانو تر چتر لوی نور دلی نو دی امریکایانو یو عسكر خو به وجل او دی غوی خو له امریکایانو سره توافق نو مثلا د طالبانو د القاعده خو له طالبانو امریکایانو سره توافق نو وکړل کې نو ورسره کړ د داعش او همدغه د نورو ډلو دی غوی خو له امریکایانو سره توافق او هوکړه نه وکړي او غوی ولې یو عسكر ونه وجل د امریکایي عسكر ونه وجل او غوی ولې د امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو کوې دې معنا دا دی چې طالبان د ټولو تروریستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی او دلته هر پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې تر اغېزي او اوس پر اساس د غورستوي پیښو ته پورستوي پیښو کې تاسو دې طالبانو یو غلط دی مولوی رحیم الله په نوم باندې او غوی د پیښه یعنی ویډیو کلیپ یو کړی وو د پیښه بیخی په ځان پسې ثبت داسې وویل چې هلته محصلین نه وو هلته یعنې هغه پیښه یې توجیه دغې پیښې هغه توجیه دلایل ویل یعنې له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستې ده.
اندر صاحب زه وروسته عارف صاحب تم راځم هدا چې تاسو سره وخت کم دی تاسو سره کوشش کوم چې خپلې پوښتنې را خلاصې کوم. وسلوالو طالبان له خپل اړخه یو تفصیلی لیست خپور کړی دی حکومتي ځواکونه یې پکې تورن کړی دي چې البته یو درنه شمیره ده او بیلابیلې سیمې یادې کړي دي چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوی دي. په ځینو سیمو کې موږ هم رپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوی چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بې کوره شي. د دې پاړه څه وایي؟
تاسو د طالبانو د ورستي جګړې ولیدې چې هغه د یعنی هغه ویډیوګان راووتې هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو نه استفاده کول او پورسوي کې بيخي واضح سوال هغه ویډیوګان راووتې د ارغنداب یو ښه مثال دی. د ارغنداب خلک اوس هم له خپل کورونو سره جنگي یوږي په کورونو کې مینونه کړل دي یوږي اوس هم له په مینونو باندې الوزي شهیدانی دغه ته دغه دی زابل په ولایت کې هم دغه سلور موټر په ماین باندې ور برابر شوی دی. هغه دی یعنی دغه پالیسی دی ماین خودنو پالیسی د خو طالبانو پالیسی ده او د خو طالبانو تګلاره ده د خو دغه کوي دی نو د طالبانو اصلا لعام او خلکو له کورونو نه په ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی دا غي سپات ګرځول دي پورسوي کې هغه د ویډیوګان راووتی چې دی د لعام او کورونو څنګه استفاده کړی او پارغنداب کې څنګه استفاده کړی ولند په غزنی کې د قرباغ د ولسوالۍ دی جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو او په کې کورونه ورسره خالی کړو او په ځینې کورونه یې همدغه سي دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو په دغه نورو کورونو کې ورته واړول نو طبيعي خبره ده چې کله د جګړې میدان او جګړې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي طبيعي خبره ده چې به ملکي وګړو تم تلفات اوري ولی حکومت یو مسؤول او د یو مسؤل نظام په هیڅ باندې ډېرې داسې عملیات سي پلان سوي دي بیرته یې تردید کړی دي یعنی په سونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي سي هغه الته د عامو خلکو کورونه او عامو خلکو ته به تلفات کې رسیدل.
اندر صاحب ورسته پښتنه مې دا ده چې د اختر نوروز ته هغه د استانبول بغونډه او د اختر نوروز ته وزنډول شو چې لنوي نیټه نه ده معلومه دغه کوم روژې سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلورې د تاسو د سولې د هڅو لیدلورې د تاسو له نظر څنګه درته ښکاری څه فکر کوي چې له اختر نه وروسته یو دایمي وربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تم کېدلی شي ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچي دوی وایي د دوی شرایط نه پوره کوي.
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤل حکومت په هیڅ باندې دي یو مسؤل نظام په هیڅ باندې اخیستې دي بلکې تنازل یې کړی دی بلکې د طالبانو په مقابل کې یو ډلې حیثیت لري او
عام او نړیوال ټول هر څوک ورته د دلی حیثیت ورکوي. د غیر دلی په مقابل کې ډیر زیات تنازل کړی دا په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل د سینای آواز د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت موږ په غاړه دی، بلکې د هغه طرف دا جګړه بین الافغاني ده، د هغه طرف تلفات اوړي، د هغې طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی شو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپله هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړي دي. طالبانو بندیان آزاد کړي وو، د مسول مشورتي جرګه یې راغوستې وه، د ولس هماغه فشار چې ویل چې بندیان ور آزاد کړي هغه فشار یې ومه، بندیان ور آزاد کړل، خپل ټیمی مذاکرات او ټیمی دوه ته قطر ته ولېګل، وړاندیز یې پسې وکړ چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سوله درسره کوو، که په هر هیواد کې وایست په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. خو اوس د مذاکراتو میز خو طالبانو پرېښی دی، د مذاکراتو هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، د مذاکراتو هر هغه غږ چې سوی دی خو طالبان پکې یوې بلې خواته شرطونه لګوي، طالبان پکې وایي چې ما شرطونه نه دي پره، دلته اوس کوم شرطونه داسې پاتې دي چې طالبانو شرطونه نه دي پره. طالبانو لږ تر لږه د دغې سولې لپاره چې هغه کوم وړاندیز کړی و ویلي و چې موږ اسلامي نظام غواړو، په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نه شو. یو ورځ به ویل چې موږ نوی اسلامي نظام غواړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ ویل چې موږ سوچه اسلامي نظام غواړو، بل ورځ ویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس ویل چې موږ به پر راتلونکي کې کله واک ترلاسه کړو، هغه وروسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ ته راښیي چې هغه څنګه دی. نو دوی لږ تر لږه په عنوان باندې نه دي جوړ شوي، نو په معنوان باندې چې وروسته د اسلامي نظام تشریح ده چې هغه دوی تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړي، نو هغه به څنګه نظام یعنی دوی خپله د مذاکراتو لپاره پلان نه لري، دوی خپله تر اوسه پورې عملاً کوم اقدام نه دی کړی، حتی هغه څه چې وایي هغه د کوم نظام غوښتنه کوي د هغې دوه پرګراف تشریح نه ده کړي. نو په دې اړه به څنګه وکولی شي چې یو څوک حکومت ملامت کړي چې حکومت څه نه دي کړي او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر له تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چې را سره کړې وه هغه پوره شو. کور ودانۍ درته وایو، متاسفانه اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ وختل دا خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر صاحب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مدار واخیست. له ښاغلي اندر مننه کوو، خدای پاماني ورسره کوو. عارف صاحب ته راځو، نور بحث له عارف صاحب سره مخکې وړو. عارف صاحب، د ښاغلي اندر څرګندونې مو واورېدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په څه معنا دی؟ د حکومت نه د خلکو تمه د ماتم او ویر نه زیاته په دې ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. تاسو دغه اعلان ته په کومه سترګه ګورئ؟ وروسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان وروسته تبصره
وکړو. په حقیقت کې خو چیرې کلونه ته نظر واچو، د افغانستان خلکو لپاره د څلوېښت کاله هر ورځ ماتم دی، په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کېږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، انفجارونه او انتحاري حملې کېږي، په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ترې اخلي. دا یو موضوع ده. دوهم دا چې مشخص د دې موضوع په حق لباندې چې په دشت برچه کې پیښه شوې ده، واقعا د افغان وار موضوع ده. د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي، او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دغه ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بې ځایه خبره نه ده. حداقل د ولسونو د هغه خلکو لپاره چې دردونه په دې واقعه کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي، خو د حل لاره بلې.
تاسو خبره بشپړه کوي وبخښئ.
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد، د افغانستان ولس پر حکومت، پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت
دنده ده دا چې حکومت نه دي توانه دلی په مختلفو وختونو کې چې د افراد او د سر او د مال تضمین وکړلای چې دا یو جنگي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره سب د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا وربند ته ورو دی که څام اندل سبو ویل چې دوی د هرې هغه شیبي چې پکې دی یو افغان وینه سپمیږي هر کله کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې وربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بېرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی وربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، هغه عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې که چیرو وختونو ته وګورو په هر اختر کې نا اعلان شوی وربند طالبانو مراعت کړی دی او دا چې دا ځل یې رسما د دغه درو ورځو وربند اعلان کړي یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل چې په سیاست کې چې په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دی دته هیڅوک منفي اقدام نشي ویلی، دا مثبت کار کړی دی. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندي شي دا یو نیک اقدام دی او ولس د دغسې اقدام د اوږده کېدو هیله لري.
اره سب غواړم همدا پوښتنه درنه وکړم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلي اندړ مو وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي خو بیا هم څو شیبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عامو افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کېږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کېدلی شي ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي؟ او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بېرته جګړې ته زور ورکړي.
ګوره، اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتي اوربند دی. موقتي اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي. هر ځای کې چې جګړه موجوده وي او خاصتا په افغانستان کې بیا په دې سوابق خورا زیات شته، همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه، هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي، بیا به جګړې ته ملا وتړل، بیا به د وطن نورانیو د انسانانو وژلو ته بډې را وګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وي چې جګړه دې ختمه شي چې د افغانستان لپاره د ولس لپاره مهمه اجنډا همدا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی چې نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د موقت اوربند کلمات استعمالول یا د هغه مراعتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي او او هغه عوامل چې دا جګړه را ملته کړې ده او یا د دوام سبب کیږي شر تر شر پورته کړی شي یا د منځه یوسي تر څو ولس په علمي اور باندې ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسیدل شاهد وي.
خغلی اندړ په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شو چې په ټولو پیښو کې خصوصا د غروژه کې چې یاد شولې بیلابیل خنړۍ او مرګونی پیښې چې د دشتی برچی پیښه او د لوګر هغه ستر پیښې وي، ماسلین زده کوونکي نجونې هلکان پکې پنخ شول. دا نن لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافر وړون کې بس چاودنه شوي، یولس کسان ښځې ماشومان پکې وژل شوي دي، څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د په وینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پنخه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړي لاس لرل ردی، عامو خلکو ته دي عامو خلکو په نمایندګۍ کې راته ووایي هغوی ته په دې منځ کې څه ښکاري، یا کوم دریم لوبغاړی وجود لري؟ همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي، ښکیل دي، څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایی اختلاف او خصومت و دې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصول او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې شواهد ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پراپر یوه او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخوا له دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده. او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو ځایو کې، څومره جګړې د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي، او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کیږي، دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی حارث، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي، دغه نورو ډلو ته هم دفاع.
دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در ټول د ولسمشر د خبرو په استناد چې دا ټول ډلې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي، دا چې راسو وګ ته چې طالبانو چتر برابر کړي ده یو عجبه کلمه ده. یقین دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالب جګړې د دې زمينه مساعده کړې ده چې ډېر ګروپونه دلته عمل وکړي. دې باندې ټول پوهېږي د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې دا زمينه مساعده کړې ده چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
ارسه به وخت را پسې را کم شو، متاسفانه وروستۍ پوښتنه درنه کوم، او هغه دا ده چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړۍ تورنوي، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدي. دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیانې خوشي کړي دي، دوهې ته خپل حیات استولی دی، استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښو د حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی، څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایي چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشي کړي وای یا دوهې ته د مذاکرې لپاره تللي وای، دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربېره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول چې ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو رول هم د نظره نسي اچول کېدلی. دا سمه ده چې د چې څخه حکومت 5000 کسان خوشې کړل بندیان د طالبانو د هوشنیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې، په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړې لیک کې دغه 5000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې الهی کړي. دلته د حسنی نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نسي کېدلی. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نور هم ډېرې وي باید تیر شو. متخاصم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړي د یوه طرفه څخه موږ سولې ته په بحث مذاکراتو ته ناست یو یا د ترکیې د مذاکراتو د راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرفه څخه تاسو څلور ساعته په مطبوعاتو کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسو بررسي
ډیر زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی را سره وو او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار در سره